د مشال ریډیو ورینو خو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخي متاسره د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ستا خبرونه په شروع غړي سلام پښتونخوا کې هر کله وای نه بجې دی له نه څه خاطر لسو بجو په دې غړي کې لکه څنګه چې تاسو مونږ نه بیل بیل رپورټونه ترلرو او موږ په تازه حالات باندې د خپل خبرلان سره هم خبرې کوو ایونی ما سندره هم د دې غړي برخي خو اول احمد شاه زمي خبر نه ور
لمړی دا مهم خبرنو سرټکی پاکستان پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا په کراچی کې د رینجرز واکونو د کاری مودې غځولو کار په سخت ټوکی کې غندلی او دای پر سین صبح یرغل بلل دي. برتانی په داسې حال کې د افغانستان سویلي ولایت هلمند خپل سرتیر لیږلی چې د راپورونو له مخې د سنګین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. او د بخښن نړیوال سازمان وایي د روس په هوایي بریدونو کې په شام کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان پیپلز ګوند د دې هیواد د مرکزی حکومت لخوا په کراچی کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیارات ورکولو او د دوی کاري مودې د غځولو ګام په کلک ټوکو کې غندلی او دای پر سند صبح یرغل بلل دي. پر ماښام د دې ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری د ویاند فرحت الله بابر لخوا په خبر رسوي بیان کې راغلی چې د سند حکومت په آئینی توګه د رینجرز واکونو اختیارات محدود کړل خو مرکزی حکومت د آئین سرغړاوی کړی دی. نوموړي د پاکستان د کورنی چارو وزارت هغه ادارت کړي چې ګواکې د سند حکومت یا سپای بلی غواړي د ترهګری د مخنیوي په نامه وفاقي قانون لغوه کړي یا اعلان کړي. دا بیان تر هغه وروسته راغلی کله چې پرون د پاکستان د کورنی چار وزارت په کراچی کې رینجرز واکونو ته د ترهګری د مخنیوي قانون له لارې بېل څه شرطه په ځانګړو اختیارات ورکولو د دوی کاري موده د دوو نور میاشت لپاره وځنډول. تر دې وړاندې د سند صوبایي حکومت د اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد لارې د رینجرز په واک کې کمی راوستی وو او دا بندیز یې پر لګولی وو چې د حکومتي کارمند یا سرکاري دفتر په اړه به د څه ډول کاروایي وړاندې له صوبایي حکومت څخه اجازه تخلي. عوامي نسل ګوند ویل د پاکستان ادارو او نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند دا خبره اوس منلې ده چې د ترهګري ضد جنگ خپل جنگ وبولي. د دې ګوند مشران په پېښور کې د ګوند د مشر غړي بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت جوړې سوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په پاکستان کې د ترهګري په ضد روان جنگ کې د دوی تر 1000 زیاتو کسانو قرباني ورکړې ده. د عوامي نسل ګوند یو مشر او پخواني سېنېټر افراسیاب خټک پر دې مهال وویل
نو دا به د خلکو وخت وي چې دا جنګ زموږ جنګ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو ټولې پارټۍ دې ځای ته راغلې. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپلې پالیسۍ داسې غوره کړي چې په هغې کې دا د دهشتګردۍ دا مسله چې د حل شي دا به حل کېږي چې افغانستان کې جنګ بند شي.
غونډې ته د عوامي نیشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل چې یوازې د شمالي وزیرستان په پوځي عملیاتو د ترهګري ستونزه نه هواریږي بلکې په پنجاب کې هم د ترهګرو تنظیمونو په ضد هدفي عملیات ترسره کول پکار دي. برتانی په داسې حال کې د افغانستان سویلي ولایت هلمند خپل سرتیر لیږل چې د راپورونو له مخې د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برتانی ویلي چې کم شمېره پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لوبولو لپاره په دغه ځای کې ځای پر ځای کړي دي. له لندن خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د برتانی د ځانګړي هوایي ځواک 13 کسیزه ډله او د امریکا 18 کسیزه ځانګړي ځواک د افغان ځواکونو د مرستې او د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لیږل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ریټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي. آذربایجان د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او هم د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوی موافقت نامې لاسلیک شوې. ولسمشر غنی تیر ماښام د آذربایجان ولسمشر وزیر اعظم د پارلمان له رئیس او یو شمېر نور لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف په دې لیدنه کې له افغانستان سره د مواصلاتو او ریل پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکاري لیوالتیا وښودله. دواړو لور له یو بل سره د اقتصادي همکاري د ژمنو په ترڅ کې د کاري فرصتونو ټولنیز خوندیتوب او د دواړو هیوادونو د ملي راډیو ټلویزیونونو په برخه کې د همکارۍ دوی موافقت نامې لاسلیک کړي. ولسمشر غنی په پام کې لري نن د ترکیه پلازمین انقره ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره هم وګوري او د بیلابیل اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې ورسره وکړي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د روس په هوایي بریدون کې په شام کې تر 200 ډیر ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په بریتانیا کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په هومس، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو شای په قصد د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي او په دې بمباریو کې خوشحي بمونه او هغه بمونه کارولي دي چې ډیر دقیق نه دي. روس ټینګار کوي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په نښه کوي او د لویدیځ حکومتونه وایي چې روسي الوتکې نور اهداف په نښه کوي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو د شام په ادلب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د شام خاوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نه سي. په دغو بریدونو کې چې د دسمبر پر 6 نیټه د شام شمال لویدیځ ته د ایغان تر کنټرول لاندې ادلب ښار په مرکز کې سوی یو شمېر کسان وژل شوي دي. په دغو هوایي حملو کې له ګڼګونې ډاک مارکیټ، څو حکومتي ودانۍ او د استوګنیز بلاکونه په نښه شوي دي. وزیر اعظم اوغلو په دې اړه پر نوویل
روسیا سوویتیک پلاورلار به سوویتیک ادعالاردن وازګچریک
روس باید په خوانی شوروی اتحاد په سیر دروغ تورونه او نور ملتونو ته د درناوی شودل او دروي. د شام خاوره د روس د امپریالیستي اهداف برخه نه ده او هیڅ کله به نه وي. روس تر اوسه نه ده منلی چې په دې سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. داود اوغلو زیاته کړه روس په شام کې تر ډیره د منځلارو مخالفینو ډلې او لسی وګړي په نښه کوي او زیاتوي په هغو سیمو کې چې د حکومت منځلارو مخالفینو واک له لاسه ورکړي هلته د اسلامي دولت وسلواله ډله پیاوړې شوې ده. خبرونه لمشال رادیو څخه اوري. په روان 2015 کال کې اروپا ته د مځکي او اوبو لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 300,000 وشته دي. بل پلو په دې لارې کې 3,600 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي یا ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوالو کډوالو سازمان لخوا پرون په یو ګډ بیان کې ویل شوي چې په دغو کډوالو کې 50% شامیان، 40% افغانان او 8% عراقیان دي.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه درته احمد شاه زمی وړاندې کړه. په دې غړي کې بعد نور ریپورټونه تر څنګ دې ریپورټونه تفصیل اورو. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رنجر ځواکونو د واکونو د غزولو پر ضد د دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي سختي نیوکې کړې دي. د بشیر بلور د دریم تلین د لمانځلو په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د ترهګرۍ په روانه جګړه کې باید د پاکستان مرکزی حکومت د دوی قربانۍ ومني او خپلې پالیسیانې دې بدلې کړي. چارواکی وای د جنوبی وزیرستان د بیکورشو مسعود قبایلو سره مالی مرستې بحالی کړې دي.
پیسے ملاوی دی دا 25,000 پر خاندان ملاوی دی دا ٹوٹلی 10,36,50,000 روپے جوړی.
په کورم کې د امن ټینګ ساتلو لپاره کمیټیانې جوړې شوې دي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو دا اوس اوریدئ شئ. موږ سره له کراچۍ زموږ همکار محمد عمران د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره به خبرې کوو. عمران سره مشي
ډیره مننه.
عمران که اوریدونکو ته وایي په خبرونو کې موږ واورېدل چې د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رینجر ځواکونو د واکونو د غزولو پر ضد بیا د دغه صوبه کې حکمران ګوند پیپلز پارټي سخت تنقید کړی دی او دا کار یې غندلی دی، که په دې اړه ورته ووایي؟ ځکه چې مخکې خو پیپلز پارټي چې په سند صوبه کې حکومت دی، دوی د دې رینجر ځواکونو واک محدود ساتلی وو.
بالکل، چې کوم 13 ورځ دغه سمری لیږلی شوی وو د کورنیو چارو مرکزی وزارت ته، چې په هغه کې دا ویلی شوی وو چې د 6 دسمبر نه د رینجر چې کوم اختیارات دي نو هغه به په محدود څه شرطونه ورته کې خو دي چې دا به مطلب غزولې کیږي په کراچۍ کې. په اړه کې به زړه دوه مې چې سلور داسې خبرې وي چې رینجر څه اختیارات ورکړ شو چې هغه په سلورو معاملو کې دلته کاروایی کولای شي. پای کې لومبه چې کومونو هغه ترهګرې سره تعلق لرونکي چې کوم معاملات دي نو هغه دویم چې کوم دلته بدخوري ده پیسې غواړي د خلکو نه په زور باندې، دریم چې کومونو اغوا برای تاوان چې کوم خلک تختولې کېږي د هغوی پر ضد کاروایی کول، او څلورم نمبر چې کوم وو هغه هدفي وجنې یا ټارګټ کلینګ. دې نه علاوه ویلی شوي وو په هغه قرارداد چې کوم صوبایي اسمبلې کې وړاندې کړی شوي وو، بیا کورنو چارو مرکزي وزارت ته لېږلی شوي وو چې په یو قانون د لاندې هغوی له اختیارات ورکړي. نو هغې کې دغه ویلی شوي وو چې کله په صوبه کې رینجرز د یو سرکاري دفتر خلاف یا د سرکاري وګړي خلاف کاروایی کوي نو د صوبایي حکومت نه، د چیف سیکرتر نه، یا د وزیر اعلی نه د هغه نه به اجازه اخلي. خو پرون چې کوم دغه فیصله شوې ده د کورنو چارو مرکزي وزارت اسلام آباد کې، نو هغوی دغه قدغنونه دغه بندیزونه ټول رد کړي دي، او د پاکستان د آئین آرټیکل 138 د لارې د رینجر اختیارات په مکمله توګه چې څنګه وړاندې نه وو خصوصي اختیارات یا چې کوم د ورځو بغیر د وارنت نه، بغیر د شرط، بغیر د ثبوت نه خلک په حراست کې اخیستل، هغه ټول اختیارات وته ورکړي. ایون دلته چې کوم د کرپشن پر ضد باندې کاروایان روانې وي چې په هغه کې مونږ ته یو لوی مثال د پیپلز ګوند ډاکټر آسم نیول دی کوم چې بغیر د ثبوت نه د لسټ یا ورځو لپاره د رینجر په حراست کې تفتیش یې کوو او بیا پولیسو ته ورکو. دغه ټول اختیارات د کورنو چارو مرکزي وزارت د چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې یو پرون یو غونډه شوې په اسلام آباد کې، نو هغې ورته ورکړي دي. خو د هغې وروسته چې کوم د پاکستان پیپلز پارټۍ مشران دي هغوی سختې نیوکې کړي دي، بلکې چې کوم د خزانې وزیر دی دلته صوبائی، نو هغه ویلی دي چې چودھری نثار د ډاکټر اسیم حسین په کیس باندې د اثر انداز کېدو یا اغیز غورځولو کوشش کوي، او دا ښکاري چې دا یو امریت طرف ته کیسه روانه ده. بل فرحت الله بابر څوک چې د پخوانی صدر او د پاکستان پیپلز پارټۍ د کو چیئرمین یعنی شریک چیئرمین آصف علی زرداری چې کوم ترجمان دی یا ویان دی، نو هغه هم په دې باندې بیګا ناوخته خپل هغه رد عمل ښکاره کړی او ویلي دي چې دا د آئین پاکستان د آئین خلاف ورزی ده. دغه ترجمان چې کومه خبره کړې نو هغه د آئین آرټیکل 138 حواله ورکړی ده چې د رینجر چې کوم اختیارات دي په هغې باندې شرایط عائد کول او د صوبایي اسمبلۍ ته د لارې هغه بیا منظورول د حکومت آئینی حق دی، او که دا څوک نه ورکړي نو دا بیا د آئین نه انحراف کوي. دغه شان د کوم د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم مرکزي د اطلاعاتو سیکرتر دی قمر زمان قاهره، نو هغه هم دا ویلي دي چې چودھری نثار علی خان نه پوهېږم چې ولې د وزیر اعلی سره خبره نه کوي، صرف او صرف د پریس کانفرنس کې تکړه شوی دی، پریس کانفرنس کې کوي خو زمونږ د صوبایي چې کوم مشران دي هغوی سره خبرې اترې نه کوي.
صحیح شو، صحیح شو. ډېره مننه، ډېره مهرباني عمران. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وري او په سند صوبه کې د رینجر ځواکونو د واک د غزولو په سر باندې د سیاسي ناندرۍ ځکه من سره غلي چې په دې ځواکونو باندې په سند صوبه کې د ام کیو ایم ګوند یا متحده قومي موومنټ ګوند هم نیوکې کوي چې دوی په خپلو عملیاتو کې سیاسي ډلې په نښه کوي، خو مرکزي حکومت وایي چې د امن او امان ساتلو لپاره د رینجر ځواکونو عملیات ضروری دي. نو ځکه یې اوس ورته بیا واک اختیار ورته لا نور غځولی دی. له کراچۍ مو زموږ همکار محمد عمران اورید.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. پرون په پېښور کې د بشیر بلور د دریم تلین د لمانځلو په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د پاکستان پالیسۍ جوړونکي دي د دې سیمې د امنیت لپاره په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي. دوی یوې غونډې ته زیاته کړه چې د ترهګرې په روانه جګړه کې باید د پاکستان مرکزي حکومت د عوامي نېشنل ګوند قربانۍ ومني. دوی همداراز وویل چې تر اوسه پورې نه د مسلم لیگ نون حکمران، مرکزی حکومت او نه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د بشیر بلور یاد تازه کړی دی. بلور درې کاله مخکې د پاکستاني طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. هغه په تېر حکومت کې د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل ګوند لخوا سینیئر وزیر و. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل په کار د پاکستان او افغانستان په ګډه د ترګرۍ او سخت دریځۍ په ضد رښتینی کردار ولوبوي. او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر اپراسیاب خان وویل چې د ترګرۍ ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسی سمه وه او نن د ترګرۍ ضد قومي تګلارې په شکل کې د خبره منل شوې ده چې د ترګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګردۍ شتا دهشتګر ټول پتی یو تاسو دې خلکو وخت وی چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو ټول پارټی دې زه ترالې نن هم دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان په دې پالیسۍ دا څه کوي کی چې باغې کې
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وویل کچيري حکومت د قومي تګلاري په لړ کې سنجیده وي نو نن به په سرکاري توګه د بشیر بلور قرباني تسلیم کړي وي. دا یادونه ورده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او مخکخ بشیر احمد بلور په 2012 کې د دسمبر په 28 نیټه په پېښور کې د تحریک طالبان پاکستان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونی مبجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدئ شئ. د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله له جنوبي وزیرستان څخه د بیکور شو مسعود قبایلو لپاره د نغدو پیسو د ورکولو اعلان شوی دی. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې د 4000 په خواوشا کې هغه کورنیو لپاره یې د پیسو ورکول بیرته بحل کړي چې د څه مودې راهیسې پی پیسې بند شوې وي. حکومت هرې کورنۍ ته 15000 روپۍ ورکوي چې بیکور شو کډوالو په مختلف وختونو کې د ځنډ له وجې نیوکې کړې دي. سلاب مسودی پاړه نور تفصیل درته وایي.
پسویلی وزیرستان کښې د قبایلو د قدرتي افتونو نه د ژغورنې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویلی دی چې د مسعود قبایلیانو هغه 4000 کورنۍ چې کومې د بېکوره کېدو نه د ورستې خپلې سیمې خپلو کورونو ته بیرته تللې دي، خو د حکومت د لوري نه د هر کورنۍ دپاره منظورې 15000 کلدار ورکړی شوی نه دی. اوس حکومت دغو کورنو د پاره 10.5 لاکھ 50000 کلدارې منظورې کړې دي. سید عمر مسعود ویایي
2010 نه وخلا د 2013 پورا چکین د نیز مسید متاثرین وفات شوي دي. سراروغا تحصیل ته او سروکی تحصیل ته دا تقریبا ټول خاندانونه 11924 نو په 11924 خاندانونه شاید 4146 رجسٹر خاندانی نا خط لگی چاہے خل کے تام اے ٹی ایم کارڈ یعنی 25,000 روپے نو اگر کریے 4146 خاندانی نا تھا میں پیسے میں لگی جی 25,000 اوپر خاندان میں لگی جی ٹوٹلی 10,36,50,000 روپے جوڑی
ہر کورا نئی تبا دے پنجویش ذرا کل دار ہو اے ٹی ایم کارڈ ڈھونا چرتا ور وشل شی سید عمر مسعود وشائی
4146 یقین رجسٹر خاندانی نا واپس چلی دی آگو میں 28 تاریخ نا پٹانگ پی اے کمپاؤنڈ سے آدھے راشن جی یقین میں چرتا متاثرین تراشن میں لائی جی 28 تاریخ نا دا پروگرام شروع کی جی
پدامو کے با کبالیون دے زان سارا کم اسناد یا کم سبتونا راوڑی دا ہاں دے ایجنسی افسر نا وار وائے
دیکھ دے کلر ادرینی دیکھ دے خپل جن سارا شناختی کارڈ ہرو گی شناختی کارڈ سرا دیکھ دے تعمیر یا سپینا پارچہ اگر کری ہوا چھ دیکھ لو واپس لن میرا شن سپینا پارچہ مل کرتا ہے وی آر ایف نو آگا سپینا پارچہ ہنے جن سرا رو گی
دغا کل دارے بعد روان میاش تے او دنوی کال اولین میاش تے پا کم کم تاریخونو او دے کم سیمے کبالیون تا ورکوالی شی سید عمر مسعود زیاتوی
اول تاریخ سکیم 28, 29, 30, 31 دا تلو رے دے دے سراروغا یعنی دلد اصب دیویزن دے پورا دی او یکم 2, 3, 4 دا تاریخی نا چیکیم دی دا دے سروی تیس اصب دیویزن دے پورا دی 5, 6, 7, 8, 9, 10 دا سپیز رے دے گیا دے دا دے سرے چھے پدا تلو رے دے سکیم پوتے شی دو بیا پدا دے سرا مکس چلا گی
سید عمر مسعود دا ہاں وویل چھے دے پشتنخواہ گورنر سردار مہتاب عباسی او دے سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دے حال و زل ہو او خصوصاً دے گورنر آغا لوز چکومی پا داغا باریک شے دے سولی وزیرستان دے دورے پا موقع دے کبالیانو سرا کڑای وان داغا کبالیون دے دغی مالی ملاتر حق دار چشتن وگر زول سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مدرسے پوسنی اثر کی د مشال ریڈیو ونیز خبرونا مدرسے پوسنی اثر کے د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہالوی جو کرے دی رسی خدا سی پکار دی کی اوی کی د مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په کورم کې شیا او سنی مشرانو د خپل سیمو د امن د ساتلو لپاره امن کمیټې جوړ کړې دي او رضاکاران یې ګمارلې دي یا په داسې حال کې ده چې څو هفته وړاندې په پړچنار کې وی چاودنې ګڼ شیا وګړي ووژل یا د دې چې په 2008 کال کې د کورمې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره یو لوزنامه شوې وه او چارواکي وایي د دغه تړون تر مخه باید خلک د خپلو سیمو امنیت ټینګ وساتي طارق اورکزی په دې هکله رپورټ لري
د برا کورمی مرسیال پولیټیکل ایجنټ نیک محمد مشال رډیو توای د دغه جرګو مقصد دا دی چې د علاقې په کچه جوړی شوی د امن کمیټیانو چې کم کردار دی هغه فعال او زیات کړي د زیاتوی چې ولس د خپل سیمو کې امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې لا انتظامی سره دی مرسته وکړي په کورما کې د مری امن لوزنامې له مخې دا ضروری دی چې د هر علاقې په کچه یو داسې کمیټې وي چې هغه د سیمې امن برقرار وساتي په سیمه کې د شخړو مخه نیسو لپاره شی سنی مشرانو ترمنځ د مری امن لوزنامه په 2008 کال کې لاسلیک شوې ده ملک سید عباس شمکنی په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو توای تر هغه غواړي چې په سیمه کې یو ځلبیا هغه شان صورت حال پیدا کړي کوم چې په 2008 کال کې فرقایي شخړې د شروع کېدو وروسته پیدا شوې وو
حکومت
په کورما کې د فرقایي شخړو له امله ځایي خلکو ته سخت مالی او ځانی تاوانونه اوریدلې دي. په پاره چنار کې د دې میاش په 14 منټې بامي 14 شوې وه چې په هغې کې ځایي تنظیم د انجمن حسینیه او سرکاري ریکارډ تر مخه 24 عام وګړي مړه او 500 زیات زخمیان شوي دي. انجمن حسینیه په نامه د شیعهګانو د ځایي تنظیم مشر ملک سراج الدین مشال لډیو ته وایي ټول مل د ترهګرۍ ښکار دی او زیاتوي چې د دې مخه نیستو لپاره موږ حکومت سره هر قسمه مرسته کولو ته تیار یو. واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا څلورمه خونړۍ پیښه ده چې په باڼه چنار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسولې ده. د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې دوه بامي چودنې شوې وې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو. د بامي چودنې بله غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې د ځانمرګي بدله عمله درې څلوېښت عام وګړي مړه شوي وو. لشکر جنگوي العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغو پیښو پړای په خپل سر اخستې ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کرے بدرنگ زمین نجوان سر نستا
غلط فہمی رہ چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کتا بچوں تک کینی تول تخفل فلاو غلائی چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. اوس هم د سلام پښتونخوا په دې غړي کې راځي د فیاض خان خشکی په غو کې وسندرور
بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې داسې گرم تم ټکور دې په حجره کې داسې گرم تم ټکور دې په حجره کې یاد خوب زړونو ټکور دې په حجره کې یاد خوب زړونو ټکور دې په حجره کې پہجرت فرد خانو نوکر نیشتا پہجرت فرد خانو نوکر نیشتا ہر سڑے د سڑی نور دے پہجرت ہر سڑے د سڑی نور دے پہجرت دس گرم تنت کور دے پہجرت دس گرم تنت کور دے پہجرا کے بیاد خوب زڑنو ٹکور دے پہجرا کے بیاد خوب زڑنو ٹکور دے پہجرا کے تماشا کڑا مصطفى ملو چودتی تماشا کرا بل داستا دا منی اور دے پا حجرکے بل داستا دا منی اور دے پا حجرکے داس کرم تن تکور دے پا حجرکے
اور ازم کتا سی مشال ریڈیوری نہنی می بجی شیر عزیل احمد شاہ زمید خبرون لنڈی زور
پاکستان پیپلز ګوند د دې هیواد مرکزی حکومت لخوا په کراچی کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیارات ورکولو او د دوی د کاري مودې غځولو ګام په کله کټکو غندلی او دا یې پر سین صوبې یرغل بللی دی. پر ماښام د دې ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د ویان فرتلا بابر لخوا په خبرسی بیان کې راغلی چې د سند حکومت په عیني توګه د رینجرز واکونو اختیارات محدود کړل خو مرکزی حکومت د آئین سرغړاوی کړی دی. عوامی نیشنل ګوند ویل د پاکستان ادارو او نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند خبر اوس منلې ده چې د ترګري ضد جنگ خپل جنگ وبودي. د دې ګوند مشران په پېښور کې د ګوند مشر غړي بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت جوړ شوی ګوند ته په وینا کې زیاته کړه چې پاکستان د ترګري په ضد روان جنگ کې د دوی تر یو زر زیاتو کسانو قرباني اور کړې ده. برتانیا په داسې حال کې د افغانستان سهیلي ولایت هلمند ته خپل سرتیري لیږلي چې د راپورونو له مخې د سنګین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برتانیې ویلي چې کم شمېره پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لوبولو لپاره ځای پر ځای کړي دي. آذربایجان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوه موافقتنامې لاسلیک شوې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د مواصلاتو او ریل پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکارۍ لیوالتیا هم وشوه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د روس په هوایي بریدونو کې په شام کې تر 200 ډیر ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دي. دا راپور په برتانیا کې مشت د بشري حقوقو د ډیډل نن خپور کړی. د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشت کې د شام په هومس، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی.
احمد شاہ زمید درتا د خبرونو لنډیز وای او رودونکو تاسو مشال ریډیو وای. اوس به زمو همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو ورسپانو د اداري غټ کی وای.
نن له پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپانه خپل اداري کې وای چې په قبایلی سیمو کې د یو غیر سرکاري تنظیم اخوت لخوا به لسودا د قرضو ورکول یو ښه فیصله ده او د دې بغټ کټه دا ورسی چې به لسودا د قرضو به یو مثالی نظام عارفی شي. د اداري په وینا چې د خیبر پښتونخوا گورنر لپکارو چې هغه په دې موقع په سرکاري کچ د قبایلی ځوانانو لپاره به لسودا د قرضو اعلان کړی وي ځکه چې یو غیر سرکاري تنظیم دا کار کولای شي. نو د یو ریاست حکومت لپاره دا ګران نه ده چې هغه د خپلې یوې شاته پاتې او د ترهګریز پلیسي می لپاره د روزګار موقع پیدا کړي. بل پلو ایکسپرس ورس پڼ خپلې ادارې کې د ترهګری پر ضد د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د پاکستان په شاملې دولې کړې ده او وایي چې د سعودي عرب لخوا د منطقې د سلامتۍ لپاره جوړ شوی د څلور دیرش اسلامي ملکونو په پوځي اتحاد کې د پاکستان په شاملې دو تر اوسه د حکومت لخوا سوازه بیان مخې ته نه دی راغلی. او دا خبره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې دوران هم کړی ده چې حکومت د دې اتحاد په حق لا واضح نه دی او د تفصیلاتو جاج اخلي. ادارې وړاندې لیکي په موجوده صورتحال کې به پاکستان له خپل کورنی معاملات په نظر کې ساتل پکار وي او دا ادراک به ورله پکار وي چې د دې اتحاد نه به ورته څومره ګټه او تاوان ورسي ځکه چې د منطقې سنګین صورتحال او مشرق وسطی کې د داعش له هلو ځلو د مغرب په شمول ټوله اسلامي نړۍ پریشانه ده. ادارې اخری کې لیکي هیله ده چې پاکستان به د ترهګرۍ عالمی صورتحال په نظر کې وساتي او د وینو په دې سمندر کې د قدم کې خودونه وړاندې به له ولس او پارلیمان سره سلا وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه هغې ټی خبرېږي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په دې روسیو کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وژل کېدل ښیي چې دغه هیواد کې جګړو زور اخیستی دی. د ورځپاڼې په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو د زاړه او د داعش وسلوالو ډلو د نوي خطر سره مخ دی. بلخوا د رویټرز خبري اژانس لیکلي چې په شام کې لږ تر لږه 3000 ایرانی پوځیان د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي چې پکې تر دې دمه 4 تنه لوړ پوړي ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شوای.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د ګل پوراز افغانستان کې د وسلوالو لخوا د شپږو امریکایي اهلکارو د وجلو پیښه څرګندوي چې په دغه هیواد کې د تشدد پیښه سیوا شوې دي. د دې پیښې سره د امریکایي صدر باراک اوباما هغه پلان هم د خطر سره مخ دی چې پکې د دې هیواد د امنیت زیاتره ذمہواري په افغان ځواکونو اچول شوې ده. ورځپاڼه لیکي دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې افغان حکومت یوې خوا ته د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو او لویو بریدونو مخنیوی کوي او له بلې خوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ مخه د نیولو هڅې کوي. د امریکایي ځواکونو د وجنې دا پیښه د دې خبرې یادونه هم کوي چې که څه هم د افغانستان نه زیاتره امریکایي ځواکونه وتلي خو دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې صدر باراک اوباما به د تیر په څیر یو وار بیا د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو په سلسله کې مناسب بدلون وکړي ځکه چې افغان ځواکونه د یو شمېر امنیتي ننګونو سره مخ دي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې راپورته کېدلو د دې هیواد امنیتي ستونزه لا نوره پیچلې کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې وایي چې د 13 اکتوبر میاشت کې په شام کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو جرنیل حسین حمیدانی وجل کېدو سره دا خبره قوي شوه چې په شام کې د ایران پوځي مداخله تر کومه حده پورې ده. د نوموړي د وجل کېدو خبر د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله خامنایي لخوا مخې ته راغلی چې بیا ځنې ایرانی رسنیو هم خبر کړو. رویټرز د سیړونکو په حواله لیکي چې په شام کې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره د ایران خواوشا 3000 عسکر موجود دي. دا راز د 13 اکتوبر په میاشت کې په شام کې د سلورو اعلی چارواکو په شمول لږ تر لږه 100 ایرانی پوځیان وژل شوي دي. په شام کې د ایرانی ځواکونو د موجودګۍ خبرونه په اول وار په 2012 کال کې مخه ته راتلل شروع شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو مشال ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. ترکیه د شام په ادلیب ښار د روس هوایي بریدونه غندلې دي. ترکیه دا وکړي چې دغه بریدونه د شام د رژیم په منځلارو مخالفینو شوې دي چې ډېر کسان پکې وژل شوي. روس تر دې مهاله په دې اړه چپ خوله پاتې شوی دی او دا یې نه دي منلي چې دغه بریدونه د روس لخوا شوي دي. زموږ همکار فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل لري.
د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو د سوریه په ادلب ښار کې د شنبې د ورځې هغه بریدونه غندلي چې ګمان کېږي د روسي قواو لخوا به سوي وي. داوودغلو وایي سوریه د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نسی ګرځېدلی. د دسمبر پر 6 نیټه په ادلب ښار کې چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی بریدونه وسوه او ډېرې کسان پکښې ووژل سوه. دغه برید پر ګڼه ګوڼه مارکیټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز اپارتمانونه هم پکښې ویجاړ سوه. د اودغلو دغه بریدونه په تندو الفاظو غندلی دي. د وی موږ د اتلیب پر شار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د 6 نیټې بریدونه په کلکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نښه سوي دي. اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې 40 تنه یې وژل سوي او 15 نورې ټپیان دي. خو د تلفاتو شمېر په حقیقت کې 200 تنو ته رسېدلی دی. روسیه تر اوسه دا نه ده منلی چې دغه حملې د دوی هوایي ځواکونه کړي دي. د اودغلو دغه رازوایي په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډېره د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکي وګړو دي. دی وایي په هغو سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک له لاسه ورکړی هلته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي سوي دي. ترکیه چې له څو کلونو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري، په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري. د ترکیې صدر اعظم چې د سې شنبې په ورځ د هغې هېواد د واکمنو ګوندونو له غړو سره په انقره کې خبرې کولې، وویل
روسیه سوویتیک پلاورلار ve sovyetik iddialardan vazgeçerek
devlet Rusya bayında Kuvani Şerif İttihat Patir Tuva Turuna Avnur Melatunu Tadranavi Şodal Uvatarvi
Suriye toprakları Havrada
Rusya'da
Suriye toprakları Rusya'nın emperyal hedeflerinin parçası değildir olmayacaktır.
د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له غلا خړپړې سوي چې یوه روسي جټ الوتکه د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله کې د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا نسکوره سوه. ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې. په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. روسیه د سپتمبر پر 10 نېټه په سوریې کې هوایي عملیات پیل کړه او هدف یې په هغه هېواد کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړي دي. خو لویدیځ هېوادونه وایي روسیه غواړي چې سوریه کې د بشار الاسد مخالفین لمنځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
مشال ریډیو اوریدونکو راځي اوس د عیسا خان په غو کې وسندرو.
راشی رات غاڑ رکھوی یو سوک پو خوب کے راشی رات غاڑ رکھوی تو فکی رات زلو مین دوڑ رکھوی تو فکی رات زلو مین دوڑ رکھوی یو سوک پو خوب کے راشی اشنارا نظر اخلی خو
شڑ راکوی بدکی دا بادی رات شڑ راکوی ہو تو فکی رات زلو مینت وڑ راکوی تو فکی رات زلو مینت وڑ راکوی یو سوک پو خوب کی راشی
اور دن کتا سے مشال ریڈیو اور دی مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ډاٹ کام هم شته دی او تاسو هر ورځ نه ساته د ریڈیو د لارې خبري په دې کې تاسو مختلف ریپورتونه مختلف یونیزي خبرونه او په تازه موضوعاتو باندې څېړنې هم اوریدل شي وس یو ریپورت ته ورځو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آذربایجان له سوداګرو غوښتل چې په افغانستان کې پانګونه یا سرمایه کاری وکړي اشرف غنی آذربایجان ته د خپل سفر په مهال د هغه هیواد سوداګرو ته په افغانستان کې د پانګې لپاره د موقعو یادونه وکړه ویل چې ټول امنیت بورته برابر کی ولسمشر د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ پرون دغه هیواد ته سفر کړ او دغه په ګډون یې د آذربایجان د ولسمشر په ګډون یې د غلطا د وزیر اعظم د پارلمان رئیس او نور لوړ پوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي فریبا ظاهر درته تفصیل وایي
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د هغې واد د ولسمشر په ګډون د بیلابیلو لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو یې خبرې وکړې د هغې واد له صدر اعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دواړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې د دغه سفر هدف تر ډیره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول شودل سوي دي له ارګ څخه په خبرې سوي لامې کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د آذربایجان له سوداګر سره د لیدو پر مهال هغه وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي ولسمشر غنی ویلي چې په افغانستان کې په ډیرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي ساختماني کرنې د سمچو د تولید د مسو فولادو ګاز او تیلو د استخراج او د تورته نور برخو کې د پانګونې ښه فرصتونه شته افغان ولسمشر ازري سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه له نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او لا غوي چې غوښتي چې دغه احتمالات ورزوي او د پانګوالو لپاره د بیمه اسانتیاوي برابر کړي شغلی غنی تغراز هغوی ته بلنه ورکړی چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې د مهال په افغانستان کې په پانګونې بوختي وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربو ګټه واخلي ازري سوداګرو هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا په شودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به ورزوي ولسمشر غنی تغراز د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلې او هغه ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده په سیاسي برخه کې شغلی غنی د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي د ازادي راډیو د ازري څنګه په راپور کې راغلي چې شغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویلې دي چې د قرباغ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او همې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه بي طرفانه رائے ورکړې ده د ولسمشر علیف خبره دوه هیوادونه په سیاسي ډګر کې پرمختللي اړیکې لري نو اوس د دې وخت چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري د دې سفر په ترڅ کې د همکارۍ څو سندونه لاسلیک شوي یوې د دوه هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو او دوه هم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي رادیو تلویزیونونو په برخه کې د همکارۍ په اړه وو د اقتصادي چارو په هند ولسمشر د ورستي او سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي خو وايي دغه یواد باید د سیمه هیوادونو د تفاهم لیکونو د عمل کېدو لپاره لازمي هڅې ترسره کړي د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
هیڅ مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو اور په د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن ضد ویکسینو د کمپاین نن دوهم ورځ ده. پرون شروع شوې دې کمپاین کې به شپږ لکه اووه هزار هغه ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له پنځو کلونو څخه کم وي. دیني عالمانو پر ولس غږ کړی چې خپل ماشومان له مزدورۍ څخه د ژغورلو لپاره دې کمپاین کې ویکسین کړي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یو ماشوم ته د دوه ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې دوی د ننګرهار له اړوندو ادارو سره د یو پروتوکول په لرلو سره دغه کمپاین پر مخ وړي.
د زله ورته منګ لکه خامادګی لرو چې یو پروتوکول د زله لرو د ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د درست فعالیت کې به یو واکسینو موضوع هم وي. هر ادارې که په دې کې فرض کړه زمونږ سره د خپل مسؤلیت ونه ګڼي او غفلت وشي نو دغه ارزیابي په دې اساس کې.
د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه کمپاین کې به د بدامنیو له امله په شرقي زون کې تر دوه شپېته زرو پورې ماشومان د پولیو په ضد د ویکسینو له ساسکو محروم شي.
ټول هغه ماشومان چې په شرقي او ځای کې ورته لاسرسی نه لرو دوه شپېته زره دي. په ننګرهار کې اته څلوېښت زره ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی ونه لرو.
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقافو ریاست د نشراتو امیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
د ټولو هغه علمای کرامو چې د دې امت افضل او بهترین قشر دی غږ کوم، عرض ورته کوم، د پنځو کلونو نه ښکته لاندې عمر شي د هغوی د واکسینو واکسیناتورانو سره کومک وکړي او د خپلو مساجدو او د خپلو مدارسو او د خپل مکتبونو لاري هغه ته اعلان وکړي.
د روغتیا د چارواکو په وینا د 2015 کال له پیله تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیخي سب شوي چې اته په ننګرهار، دوه په کونړ، سلور په فراه، دوه په هلمند او په نیمروز، پاریاب او هرات ولایتونو کې د پولیو یو یو پیخه سب شوې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونی م بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی م بجو،
د نړۍ رنگونه په درینی م بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو د غټول خبرونه تاسې نن له مشال ریډیو څخه اوریدلای شئ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د چین او پاکستان ترمنځ د تر د سکرو یا کوئلې پروژې په هکله یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د 800 میلیون ډالرو برابر دغه پروژې لپاره پاکستانی او چینایي بانکونه قرضه ورکوي. دا پروژه د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پروژې تر چتر لاندې ترسره کیږي او په 2013 کال کې به یې کار پوره شي. د مقالې نور تفصیل درته ملیحا مرزا ده وای.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ګل پورس پاکستان او چین په بیجینګ کې د 800 میلیون ډالرو د تر ماینینګ او ورسره تړلې د پاور پلانټ د یوې پروژې په مالی راضینامې دستخط وکړي. ورځپاڼه لیکي د سن انګرو نومې د کوئلې د ماینینګ کمپنۍ ایس ایم سی ایم سی او انګرو پاور جن تر لیمیټډ نومې یوې بلې کمپنۍ په چین کې دغه موافقې لاسلیک کړي. د ورځپاڼې په خبره د تر کوئلې د دویم بلاک نومې پروژې لپاره د قرضې راټولولو په هکله مذاکرات له هغه وخت راهیسې روان وو کله چې سخکال د چین ولسمشر ژی جین پینګ پاکستان ته د دورې په وخت په اصطلاح نامو دستخط وشوې. د مالی معاهدې له مخې یو شمېر ځایي بانکونه به د ماینینګ پروژې لپاره 250 بلیون روپۍ ورکوي. دغه پروژه به ایس ای سی ایم سی سرته رسوي. بلخوا د پروژې سره تړلې پاور پلانټ چې 22 بلیون روپۍ لګښت پرې راځي انګرو پاور جنتر لیمیټډ کمپنی به جوړوي. په ځایي بانکونو کې حبیب بانک لیمیټډ، یونایټډ بانک لیمیټډ، بانک الفلا او فیصل بانک لیمیټډ شامل دي. په بارونو بانکونو کې د چاینا ډیولپمنټ بانک، کنسټرکشن بانک آف چاینا په ګډون انډسټریل او کمرشل بانک آف چاینا شامل دي چې د پروژې لپاره قرضه ورکوي. ورځپاڼه لیکي دغه پروجیکټ چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې عملي کیږي. د دغو راضینامو د مسودو منظوري د پاکستان د خزانه وزارت روان کال ورکړې وه. د پاکستان حکومت د قرضې د ترلاسه کولو لپاره د 200 میلیون ډالرو ګارنټي ورکړې ده. ورځ باندې لیکي تمه ده چې دغه پروژه د 2013 کال پورې مکمل شي. د پروژې په دویم پړاو کې به د کوئلې ماین دومره پراخ شي چې 1.6 ملیون ټنه کوئله به پیدا کیږي او د 625 میگاواټو پاور پلانټ به هم ورسره شامل کړل شي.
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
راغلی جمهوریتی اس ترے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے اوئے اوئے خودر ته وئی دی میو جی بام کا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم سه تاسو لاغزه هم اوریدل شي او همدارس کچرته تاسو غواړئ چې زموږ د خبرونو په اړه موږ ته کم تجویز وړاندیز راکئ نو هغه هم کوی شي فیسبوک باندې تلاړ شي د مشال ریډیو والته په مختلفو رپورټونو باندې تاسو لاندې تبصره هم کولای شئ او موږ ته خپل پیغام هم والته پرې خوده شي په ژوندو خبرونو کې هم تاسو موږ سره راتللی شئ او موږ ته ویلی شئ چې موږ خپلې خبرونې نورې څنګه ښایسته کړو او ځینې هغه مسلې چې ستاسو په سیمو کې دي تاسو کولای شئ د هغې په اړه هم موږ ته زموږ خبرلانو ته ووایئ یا موږ ته ووایئ د ریډیو د لارې چې موږ هلته خپل همکاران ولیږو او ستاسې ستونزې ستاسې مشکلات چارواکو ته ورسیږي د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته تاسې زموږ د ویبسایټ د لارې هم اوریدلی شئ او همداراز ځینې خپرونې چې هلته دي هغه تاسې ډاونلوډ کولی هم شئ سلام پښتونخوا خپرونه ده راځئ د هارون باچا په غږ کې په یوه سندره دا ګړی ختمه کړو په بله ګړۍ کې بیا له تاسې سره یو
مشوم نو پڑے سپو ہے دم دب خرو کے بزک لو بے دم پان پان میں وجو لمن زلا گلاب او زتا نرجے دم تب خلا شغلا سرگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیار پات کے دم آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما رانے دما لیون تو میں بس ہم دگا سودا چہر چانوا پسان کے پٹے د نورا شک نیزل تیسان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی اور دا سڑے ترسبا نرسی نرسی ورد سڑے ترسوا نرسی یار شک نیزل تیسان رسی Hello
تیارو سرا پجنگیما چرتا چی دل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹول تقسیم شیرا پر خف کے نورد چان رسی یار عاشق نے زلت ایسان رسی اور عاشق نے زلت ایسان رسی ردا سڑے تر سبان رسی نرسی ردا سڑے تر سبان رسی راشد نزل تیسان رسی